رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام علیکم قدرمن اوریدونکو د د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنی خبرونه پیل شوې. زه ګالیا رانا نورستانی یم. په سر کې پاموکټي د خبرونو لنډیسته.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د اختر په درې ورځو کې 11 ملکیان او 19 پولیس د طالبانو په حملو کې وژل شوي. په دوبۍ کې د مسافرو یو موټر ټکر کړی، 11 کسان پکې وژل شوي دي. او روسیه وایي چې امریکا غواړي په یو اړخیزه توګه د نړۍ سوداګرۍ ته زیان ورسوي.
د دې خبرونو تر څنګ دا رپورټونه هم لرو. د ټاکنو د سار یو شمیر بنسټونه د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د نوملیکنې په پیلیدونکي بهیر کې په مشکلاتو اندېښنه څرګندوي.
مرکزونو شمیر په حد کې نه ده چې هغه سهولتونه د اساسي پاړه باندې رامنځته کړي.
او مکسیکوي مقامات د امریکا د تعرفو د مخنیوي په هدف په واشنگتن کې په خبرو بوخت دي.
I am an optimistic man. That's why I am the Secretary of Foreign Relations of Mexico. Thank you very much.
دا رپورټونه ورسته وړاندې کیږي. خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته شافیه سردار او عاشق الله رحیم زوی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لاند خبرونه وري. د دفاع وزارت وایي افغان ځانګړو ځواکونو د غزنی ولایت د خواجه عمري ولسوالۍ مرکز د وسلوالو طالبانو نه بیرته نیولې ده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد خپل ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې زمونږ زړورو امنیتي ځواکونو د خواجه عمري ولسوالۍ بیرته نیولې ده. د افغانستان د ملي پوځ لوی درسیز جنرال بسم الله وزیري هم ویلي دي چې دغه ولسوالۍ تیر کال د غزنی ولایت په موقت توګه سقوط چې کړه و د طالبانو لاس ته ورغلی و.
خبر خوش بر مردم غزنی است، بر مردم نجیب و شریف ولسوالی خواجه عمری است که واقعا امیال اونها بسیار مسرور هستند، خوش هستند تا ولسوالی شان از وجود مخالفین دولت پاک میشه و ان شاء الله رحمان که اونها به زندگی آرام خود ادامه خواهد دادند.
د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د عملیات افغان ځانګړو ځواکونو لخوا تر سره شوې دي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د کوچني اختر په درو ورځو کې 11 ملکیان او 19 پولیس د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو چارواکي هم دا شان وایي د کوچني اختر په تیرو درو ورځو کې د نورو ورځو په پرتله د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې تلفات ډیر کم و، او په دغو ورځو کې ټول 19 امنیتي منصوبین وژل شوي او 11 نور زخمیان شوي دي. د دفاع وزارت وایي چې د کوچني اختر په تیرو درو ورځو کې د نورو ورځو پرتلا په افغانستان کې د شکیلو غاړو ترمنځ تر ډیره جګړې کمې وې، چې له امله یې د افغان پوځ د دوو سرتیرو د ټپي کېدو پرته پوځ ته نور تلفات نه دي رسېدلي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی سبا د شنبې په ورځ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د جمهوري ریاست د روانو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې 15 ورځنی بهیر پیل شي. د کمیسیون د بیان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د نوملیکنې بهیر به د غزنی په ولایت کې هم په 238 مرکزونو کې وشي. د تلې د میاشتې د 6 نیټې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله په ګډون 18 کاندیدان ولاړ دي. په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خپرونه کې اورئ.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اورئ. یو بس چې د عمان څخه عربي متحده اماراتو ته روان و، د دوبۍ په یوې لارې کې د یوې پایې سره جنګېدلی او 11 کسان پکې وژل سوي دي. 12 وژل سوي کسان د هند اوسیدونکي دي. د مواصلات په نامه د عمان د بسونو دولتي شرکت ویلي دي چې د بل اعلان پورې خپل خدمات بندوي. د دوبۍ پولیسو هم ویلي دي چې په ټکر کې د څو هیوادونو خلک وژل سوي دي. نور جزئیات یې نه دي ورکړي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په امریکا انتقاد کړی چې په یو اړخیزه توګه غواړي د نړۍ سوداګرۍ ته زیان ورسوي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوړی.
جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په امریکا انتقاد کړی دی چې د فشار او بندیزونو له لارې په نړۍ کې په اقتصادي لحاظ برلاسه غواړي. ښاغلی پوتین ویلي دی چې د امریکا دا کار نړیوال سوداګرۍ ته زیان رسوي او د نړۍ ثبات هم کم رنګ کوي. د روسیې جمهور رئیس د پنګوالي وی غونډې ته نن وویلې چې امریکا خپل پولي واحد د فشار په یوې آلې بدل کړی دی. پوتین همدارنګه ویلي چې امریکا کوشش کوي په ټول نړۍ کې خپل واک پراخ کړي او دا کار یې د نړۍ نظم ګډوډ کوي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ هم په دې غونډه کې برخه درلودله. امریکا څه موده وړاندې د چین د ټکنالوژۍ په یو غټ شرکت بندیزونه ولګول. جمهور رئیس پوتین ته امریکا دا کار د ډیجیټل زمانې لومړنۍ جګړه وګڼله. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونو ته دوام ورکوو. د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد نن سودان ته تللی چې د پوځ او مظاهره چانو د مشرانو ترمنځ د ستونزې د حل کولو لپاره منځګړتوب وکړي. حکومت په دې تیرې یوې اونۍ کې د مظاهره چانو ځپل پیل کړي او د سلو څخه زیات مظاهره چان یې وژلي دي. د ایتوپیا صدر اعظم نن د سودان د هغه جنرال سره کتلي دي چې دوې میاشتې مخکې پخوانی جمهور رئیس عمر البشیر د واک لیرې کړ او واک یې نظامي شورا ته ورکړ، خو مظاهره چان د پوځ څخه غواړي چې واک دې ملکي ادارې ته وسپاري.
د یونان په پایتخت خاتن کې لومړنی دولتي جمعه د همدې کال د سپتمبر په میاشت کې پرانستل کیږي. د خبر تفصیل د تاج امین یار ناوري.
پارلمان د دې جمعه د جوړېدو منځوري درې کال وړاندې ورکړې وه. دا یونان د مذهبي او تعلیمي چارو وزیر چې نن یې دا جمعه د جوړېدو چارې دا نږدې نه ولیدلې مطبوعاتو ته وویل چې جمعه به د سپتمبر په میاشت کې پرانستل شي، سره له دې چې په پایتخت اتن کې د دې جمعه د جوړېدو سره ځینو کسانو مخالفت درلود، خو د یونان چارواکي وایي چې دا جماعت د هیڅ شخص یا ډلې پورې تړاو نه لري او هر څوک پکې عبادت کولی شي. دا اتن ښار په شاوخوا کې ګڼ شمېر مسلمانان اوسیږي چې تر دې دمه د لمانځه لپاره رسمي جماعت نه لري. تاج امینیار، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر ده چې د امریکا او مکسیکو چارواکي نن یو ځل بیا جرګه کیږي چې د مرکزی امریکا نه متحده ایالاتو ته د غیر قانوني مهاجرینو د راتک د مخنیوي په لارو چارو وغږیږي. د مسلې د امریکا او مکسیکو ترمنځ د سوداګرۍ غټ جنجال پیدا کړی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مکسیکو نه غوښتي چې د مهاجرینو د راتک د مخنیوي لپاره د نور ډیر اقدامات وکړي او دا خبرداری هم ورکړی که د مهاجرینو مخه ونیول شي د مکسیکو په ټولو وارداتو به 15% کې ګمرکی تعرفه زیاته کی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مود امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
بیا هم قدرمن اوریدونکو ښه راغلاست. اوس هم د خبرونې لمړی رپورت. د ټاکنو خپلواکه ویسون د شنبې په ورځ د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیلوي. د ټاکنو د سار ادارې د نوملیکنې بهیر پیل له ستونزو ډک ګڼي او د بریالیتوب په اړه یې اندېښنې لري. په دې اړه له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواري دې رپورټ ته پام وکړئ.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وی ټاکل شوی د شنبې په ورځ د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د جمهوري ریاست د را روان ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې 15 ورځینی تقویتي بهیر پیل شي. د دغه کمیسیون د وایان مرسیل عبدالعزیز ابراهیمی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې نوملیکنې بهیر به د غزنی په ولایت کې هم په 240 مرکزونو کې ترسره شي.
اجده ماه جوزا رسمان روان ده ثبت نام تقویتی
ده غبرگولی پا اطلس ما ده تقویتی نملیکنی بحیر رسمان پا سلور دیرش ولایتونو کی پیلیگی. ده بحیر پا دری دیرش ولایتونو کی سلور سوا اتا پنزوس مرکزونو کی او هم ده غزنی پا ولایت کی پا دو سوا اتا سلویخ مرکزونو کی پیلیگی.
آغاز خواهد شد؟
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون دغه چارواکي ویل چې د نوملیکنې دا بهیر به د چنګاښ د میاشتې تر څلورمې ورځې پورې دوام ومومي. په افغانستان کې د تیرو 1991 لمریز کال د تللې د میاشتې د ولسي جرګې د ټاکنو وړاندې د رای ورکوونکو نوملیکنه شوې وه چې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د راپور له مخې په ترڅ کې 8.9 میلیون رای ورکوونکو خپل نومونه لیکلي وو چې د دغه شمېر 8.5% سړي او 3.5% ښځې وې. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د لنډمهالې نوملیکنې څخه یې هدف هغه وګړو ته په ټاکنو کې ذرای د ورکولو امکانات برابرول دي چې یا خو تازه د 13 کلنۍ عمر ته رسیدلي، یا هم له بهر څخه خپل وطن ته ستانه شوي، او یا هم د تخنیکي ستونزو له امله په تیرو ټاکنو کې نمونه نو سب شوي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې دغه لنډمهاله نوملیکنه به هغو رای ورکوونکو ته هم د رای د ورکولو امکان برابر کړي چې له یوې ټاکنیزې حوزې څخه بلې ټاکنیزې حوزې ته کډه شوي دي. د رای ورکوونکو نوملیکنه د هویت پاڼو پر اساس ترسره کیږي. که سم په پام کې وچې د جمهوریت د ټاکنو لپاره نوملیکنه به د الکترونیکي تذکیرو له مخې شوې وي، خو د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د الکترونیکي تذکیرو د ویشلو په سر جنجال د دې سبب شو چې د دغو تذکیرو ویش یوازې کابل ته محدود پاتې شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي تقویتي نوملیکنه به د کاغذي تذکیرو پر اساس ترسره شي، او په دغه بهیر کې د بایومیټریک ټکنالوژي څخه هم کار نه اخیستل کیږي. د ټاکنو څارې ادارې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون لخوا د تقویتي نوملیکنې د بهیر پیل ته ډیر هیله مند نه ښکاري. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو څار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دی دا ګڼي چې د نوملیکنې دا بهیر په محدودو مرکزونو کې ترسره کیږي، چې له امله به یې ډېر خلک ونشي کړی چې را روان ټاکنو ته نومونه ولیکي.
لومړی خو د خلکو بې باوري ده، او په دې اړه باندې کمیسیون او نور چې دغه خو هغه لازمې هڅې چې باید کړی وي، او خلک دې ته اړ کړی وي، ترغیب کړی وي، تشویقول وي چې په دې بهیر کې برخه اخیستې وي، او هغه فعالې تجربو په اړه باندې چې بیا به نه تکرارېږي، څه د ټاکنو په ورځ باندې او یو څه د نوملیکنې بهیر کې د هغو په اړه باندې خلکو ته سپیناوی ونیسو. په دویم قدم کې مرکزونو شمیر په حد کې نه ده چې هغه سهولتونه د اساسي په اړه باندې رامنځته کړي. خلکو لپاره به ډېر ګران وي چې په دغه څلور سوه باندې مرکزونو کې دوی واقعا خپل ځانونه په کم وخت کې هلته ځان عیار کړي او نوملیکنه وکړي.
ښاغلي رشید وویل چې د نوملیکنې د مرکزونو شمیر هم کم دی، او د جمهوري اسد نوماندانو هم د نوملیکنې لپاره د خلکو د هڅونې په برخه کې ډېر څه نه دي کړي. د تلې د میاشتې د جمهوري اسد ټاکنو ته د جمهوري رئیس محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 13 نوماندان ولاړ دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
بیا هم خراب لاست، او دا هم د خبرونې دویم رپورت شه د امریکا او مکسیکو پاکل دی. مکسیکو وایي متحده ایالاتونو ته په بعد د کډوالو د راتلو د مخنیوي په هدف د خپل هیواد په جنوبي سرحداتو کې د ملي ګارد زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړي. د مکسیکو د بهرنیو چارو له امریکایي مقاماتو سره خپل ملاقات مثبت و ارزو، او ویلی دی چې نن جمعه به هم د خپل هیواد پر محصولاتو د امریکا د تعرفو د لګیدو د مخنیوي په هدف امریکایي چارواکو سره ملاقات ته دوام ورکړي. پام وکړئ په دې حکله دی رپورت ته.
I am an optimistic man. That's why I am the Secretary of Foreign Relations of Mexico. Thank you very much.
د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر مارسلو ابراد په واشنگتن کې له امریکایي مقاماتو سره خپل ملاقات مثبت وښوده، او وی ویل په داسې حال کې چې مکسیکو په سرحد کې د احتمالي تعرفو سره مخ دی، اما د هیله مند دی. کاغلی مارسلو ابراد د پنجشنبه په ورځ وویل متحدو ایالتونو ته به د مرکزي امریکا د کډوالو د مخنیوي په هدف چې د جمهور رئیس ترامپ غوسه یې راپارولې ده، له ګواتیمالا سره د خپل هیواد په جنوبي سرحد کې د ملي ګارد ځواکونه ځای پر ځای کړي. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر مارسلو ابراد خبریالانو ته وویل
نوسوروس هموس انفورمادو ال ګوبرنو استادوس اونیدوس کی سه فورمو ان میکسیکو
موږ امریکایي چارواکو ته وویل چې ملي ګارد چمتو دی او دا قانوني ځواک دی. ملي ګارد به د سرحد جنوبي سیمې تر پوښښ لاندې راولي. موږ دوی ته واضح کړه چې 6000 کسان شته او هغوی به میشت شي. د مکسیکو د بهرنیو چارو د وزیر په وینا نن جمعه به هم له امریکایي مقاماتو سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. جمهور رئیس ترامپ له دې وړاندې خبرداری ورکړی که مکسیکو د مهاجرینو په مخنیوي کې اقدام ونه کړي، نو د راتلونکې اونۍ د دوشنبې له ورځې څخه به د هغه هیواد پر وارداتو 15% تعرفې وضع شي. د جمهور رئیس ترامپ مرستیال مایک پینس روانه اونۍ له مکسیکوي چارواکو سره د ګواتیمالا، هندوراس او السلوادور د هغو زرګونو کډوالو په مخنیوي کې چې د ښه ژوند لپاره غواړي امریکا ته راشي لومړنۍ خبرې مثبتې وبللې. ښاغلی مایک پینس وویل
There's actions they can take. We made recommendations to them. دوی یو لړ اقدامات کولی شي او موږ ورته سپارښتنې کړې د هغوی له طرفه یو لړ اقدامات شوي چې هیله بښونکي دي خو د ورځې په پای کې به موږ له خبرو څخه خپل ارزونه وکړو پیشنهادات به وګورو او د یو لړ شیانو مخه به ونیسو او جمهور رئیس ته به یې وړاندې کړو وروستۍ فیصله جمهور رئیس کوي چې آیا کوم اقدامات چې مکسیکو د تغییر د راوستو لپاره کوي د پام وړ دي که نه خو اوس مهال د دوشنبې څخه به تعرفې وضع شي دا مو مکسیکوي پلاوي ته واضح کړې ده واشنگتن پوست ویلي چارواکي په داسې یوه قرارداد کار کوي چې له مخې مکسیکو باید د ملي ګارد د ځواکونو په ګمارلو له ګواتیمالا سره په سرحد کې ګزمې زیاتې او د کډوالو مخه ونیسي ورځپاڼه وایي مکسیکو او متحد ایالات کیدای شي په سیمه کې د پناه غوښتنې شرایط بدل کړي او د مرکزی امریکا کډوال لومړی په مکسیکو کې د پناه اخیستو ته اړ کړي جمهور رئیس ترامپ وایي که قرارداد ترلاسه نه شو 15% تعرفې به تر اکتوبر میاشتې پورې 25% ته لوړې شي خو یو شمیر جمهوري غوښتونکو قانون جوړونکو چې معمولا د جمهور رئیس پلویان دي ویلي چې دوی به د قوانینو له مخې د تعرفو مخه ونیسي کوم چې دیموکراتان هم د دې اقدام پراخ ملاتړ کوي سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
بیا هم د امریکا څخه رپورت لرو جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل ماکرون پرون پنجشنبه د نارمنډي په سیمه کې د امریکا په پوځي هدیره کې د ډی دی په نامه د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د لوی یرغل د 15 کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ د 1944 کال د جون په 16مه شاوخوا 2015 امریکایي سرتیری د هغه یرغل په لومړۍ ورځ چې متحدینو یې له نازیانو څخه د فرانسې سی د بیرتنی ول لپاره پیل کړی وو و وژل شو په مکری په دی حکله دی رپورت
دا مها ساحل سپیدا دا خلکو په غنه غنه کې دا ډی ډی هغه غډون کوونکی شامل دي چې 15 کال مخکې پر دغه سواحل یارغال وکړ او په خپل سترګو په جګړه کې د خپل زرګونو ملګرو وژل ولیدل دا غو زیاتره د دغه ساحل د پاسا د امریکا په هدیره کې خختی د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل ماکرون دلته راغلل په لومړی لیکه کې ناس دغه پخوانی پوځیان په وار د چکچکو په واسطه وستایل شول د فرانسې جمهور رئیس لومړی خبرې وکړې
وی نو وات وی او ټو یو ویټرنز اور فریډم
سرتیرو په هغه چې موږ د خپل ازادۍ لپاره ستاسو څومره پورې وړیو زه د خپل ملت په استازیتوب غواړم له تاسو مننه وکړم
هغه په خپل خبرو کې د هغه اتحاد پر اهمیت ټینګار وکړ چې د بری او ازادۍ اساس یې خېلې
لامریک شیر پرزیدنت ترامپ
دی یونایټیډ سټیټس اف امریکا دی پرزیدنت ترامپ
محترم ترامپ کله چې د نورو د ازادۍ جګړه وي نو امریکا یو لوی هیواد دی
جمهور رئیس ترامپ وژل شوی او د رسل پیکټ په څیر کسانو ته د درنوي مراتب وړاندې کړل پیکټ د ونې په سر کې لا امریکا غږ سره په خبرو کې هغه ذهنی داغونه بیان کړل چې د ډی ډی د لاسه لا هم پاتې دي د امریکا مشر د پنځمې په ورځ دغه مراتب وړاندې کړل
رسل پیکټ از د لاست نون سروایور اف د لیجندری کمپنی
ا رسل پیکټ د لومړی ټولی ورستای ژوندۍ پاتې شوی پوځي دی او نن که تاسو یې منی یا نه منی هغه خپل ملګرو سره د یو ځای کېدو لپاره یو ځل بیا دغه سواحل ته راګرځېدلی دی
جمهور رئیس همداراز د ګډو قربانیو په اړه خبرې
وکړې
زموږ ارزښتناک اتحاد په سخته جګړه کې جوړ شو د جګړې په امتحان کې وازمایل شو او د سولې لامل شو زموږ اتحاد نه ماتېدونکی دی
د ډی ډی په یرغل کې امریکایي جنرال ډوایټ آیزنهاور د متحدینو د چټکو ځواکونو لوی قماندان وو چې اوس په اروپا کې د متحدینو لوی قماندان په نامه یادېږي او جنرال ټاډ والټرز اوسنۍ قماندان دی
Take a look at what took place on Utah Beach the cooperation between multiple nations multiple domains
هغه همکاري ته وګورئ چې د یوټا په سواحل کې د څو هیوادونو ترمنځ وشوه کله چې تاسو په دغو شګو کې خپل پخې کېږئ نو تاسو ته به معلومه شي چې دغه اتحاد څومره غښتلی دی او د دې اتحاد د یووالي ساتل څومره اهمیت لري زه نن باور لرم چې دغه اتحاد د تل په څیر لا قوي دی
اروپایي مشرانو په وار وار د امریکا قرباني ستایلې دي او جمهور رئیس ترامپ ته یې د امریکا او اروپا د ارتباط اهمیت په ګوته کړی دی. تا جمین یار، آشنا رادیو،
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
او اوس هم د سیمه څخه د روسیې څخه رپورټ لرو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي که د اټومي وسلو د کنټرول د قرارداد د بیا لاسلیک کیدو لپاره لیوالتیا نیوي. روسیه چمتو ده چې د متحده ایالاتو سره دا قرارداد لغوه کړي. ښاغلی پوتین په سنت پیټرزبرګ کې په یوه اقتصادي غونډه کې وویل هیڅوک د نوي پیل یاد د اټومي وسلو د کنټرول قرارداد غځولو ته لیوال نه ښکاري او روسیه به یې هم لاسلیک نه کړي. نور حال په رپورټ کې واورئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که چیرې امریکا د نوې پایل په نوم د وسلو د کنټرول د تړون په نوې کولو کې لیوالتیا نه لري، روسیه د دې تړون پریښودلو ته چمتو ده. پوتین د پنجشنبې په ورځ په سنت پیټرزبرګ ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې وویل
موږ اړتیا نه لرو چې دا تړون وغځوو. زموږ نوي سیستمونه کولی شي چې د کافي ډېرې مودې لپاره د روسیې امنیت تضمین کړي.
ولسمشر پوتین واشنگتن ته اشاره وویل چې موږ سل ځلې ویلي چې موږ چمتو یو چې دا تړون وغځیږي، خو واشنگتن د مسکو سره په دې مسله کې هیڅ خبرې نه کوي.
که چیرې هیڅوک د نوي پیل دا تړون د غځولو اړتیا نه ویني، بیا موږ هم دا کار نه کوو. موږ سل ځلې ویلي چې موږ چمتو یو چې دا تړون وغځیږي، خو هیڅوک د مسکو سره په دې مسله خبرې نه کوي. رسمی مذاکرات نه دي شوي او په 2020 کال کې به هر څه پای ته ورسیږي.
نوی پیل د روسیې او امریکا ترمنځ د وسلو د کنټرول یوازینی تړون دی چې د دواړو خواوو ترمنځ د ستراتیژیکو اټومي وسلو ځای پر ځای کول محدودوي. دا تړون په 2018 میلادي کال کې په پراګ کې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسي سیال لخوا لاسلیک شوی او که دواړه خواوې د 15 نورو کلونو لپاره تمدید نه کړي، په 2021 میلادي کال کې پای ته رسیږي. ګلیا رڼا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنی خبرونه اوري. اوس هم بیرته راګرځو افغانستان ته. د خوست ولایت څخه رپورټ لرو. د خوست ښار دوبیانو ویلي چې د لونګۍ مینځلو او دوکولو کاروبار یې مخ په خرابېدو دی. دوی یو علت، عمده علت البته، دا بللی چې د لونګۍ په سرولو دود په کمېدو دی. په دې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپور رالیږلی دی.
55 کلن ندرگوال دی خوست خار پیوه سنده که پیوه پخوانی جوڑ شوی دوکان که دوبی خانه جوڑه کرده. شاوخوا 15 درشکاله که گی چی سپینگیره ندرگوال دی دوبی کارو بار لری. هغه چی دیو پتکی پوتو کولو بختو ویل چی کسا هم دی تیر اخترونو پا پرتلای سگانی اختر که دی کارو بار مزان نوا، خوب یایی هم پاوسط دوال دی ورز 15 یا شپگ لونگای وینزلی او تو کولی.
ایوال لونگای پدر سواری پای منزو، در نیم سواری پای منزو، مطلب چې ډېر خیره نه وي، مطلب به پدر نیم سواری پای منزو. کوئی قرضې په وخت کې ډېر کاروبار وو، او در جوړه 15 جوړه جمع با منسل بوله، دیارلس جوړه به لونگایا منځلی، اوس هغه کاروبار ډېر پشتا په لوړ دی. اوس 15 جوړه شپږ جوړه جمع منزو، اوته لونگای یا 15 لونگای یا درې لونگای یا یوه لونگای منزو.
په مجموع کې ردوبیانو اندېښنه له دې ده چې کاروبار یې مخ په ځوړند روان دی. د دوی په وینا د ځینې نورو علتونو تر څنګ یو عمده علت دا دی چې د لونګۍ په سر کولو کلتور مخ په کمېدو دی. د خوست ښار یو بل دوبی 59 کلن محمد حسین آشنا راډیو ته وویل چې پخوا به ځوانانو هم لونګۍ په سرولی، خو زیاتوي چې اوس تر ډیره دا فرهنګ پر مشرانو او سپینګیرو پورې محدود شوی دی.
اوس هغه مخکې رقم خوندې والا کوي، مخکې وخت کې نو موږ به شپې کور کوو، ورځې به کور کوو، لایاب نو. اوس دغه یو والا په رسمات او ورځ کې پنځه لونګۍ مې جوړې کړې تسلمات او ورځ کې پنځه لونګۍ ته د دوکونه کړې آس شمور کا کور خرچې آس شمور کا مونږ مزدوري او تا کسا.
دوبینه درګول وای سره له دې چې د مشتریانو شمیرې کم شوی، خو د اسانتیاو په مساعدولو په ځانګړې توګه د وارداتي برېښنا په راتلو سره به یې مصارف نسبت عوایدو ته راکم شي.
مخته منګ استرای وتونه به د غ سکارو پکې ور بکا وای سنا او ټیم بکای پکې دا مخته کو اوس مې الحمدلله غو غو سټری په دوکړی دی وته غاز والا سہولت
او کورو تو کول زون ته دی ای مونږ تو کول زون ته دی ای مونږ داري دا سی مونږ تو ون ورتی دا سړی په تو ون په ورتی او شې دی لونګي روغر سی بل مونږ بات ور کو او 2500 روپے کیلو تو خلو لکه د لونګي کلا کول دا ویندا لونګي کلا کی
پټکا یا لونګي په سرول د افغانانو په ځنګړې توګه د پښتنو د ډیر قدیمی ارزښت لرونکو فرهنګي و برخه بلل کیږي او خای دی واصل فرهنګ په توګه پیړی پیړی ژوندۍ وساتل شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او دا هم آخری رپورت. د امریکا د باستن په ښار کې یو شرکت د احتیاط په پریښودلو کې له معیوبینو سره د مرستې په خاطر یو اپلیکیشن جوړ کړی دی. دغه اپلیکیشن د متحدینو وضعیت ساری او د احتیاط پریښودلو ته یې هڅوي. نور تفصیل په رپورت کې.
په دې وروستیو کې د باستن په ښار کې له احتیاط څخه د رغېدو یو اپلیکیشن د رسمي مراسمو په ترڅ کې معرفي شو. دغه اپلیکیشن د ډینامی کیر هیلت په نامه یو شرکت لخوا جوړ شوی او د روږدو کسانو د درملنې د پروسې د نظارت لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
که چیرې معتادین د درملنې په پروسه کې د مخدره موادو د کارولو هڅه ونه کړي، موږ مکافات ورکوو او هغه پیسې چې د دوی کورنیو په احتیاطي بانکي حسابونو کې ذخیره کړي، د دوی ډیبټ کارت چې هغه هم ځیرک دی استو. ځیرک کارتونه دوی د خطرناک شیانو لپاره د پیسو له مصرفولو ساتي.
اپلیکیشن د بلوتوث نفس سنجونکو په ګډون له بیلابیلو وسیلو او د نړو له امتحان څخه کار اخلي. کارون کی په ټلیفونونو خپلې ویډیوګان اخلي چې د درملنې مربیانو تثابت کړي چې نقلي نه دکړي. دغه اپلیکیشن همدارنګه مخدرات او کوته د بیا ځلې ورګرځیدو د خطر پیشبینی کولای شي.
د مخدرات او استعمال ته بیر ترجو کول کشفولای شي، ځکه موتاد کسان له ډاکټرانو سره خپل ټاکل شوی او ماینو ته په وخت نه حاضرېږي. په همدې خاطر موږ په ټلیفون کې له جی پی ایس څخه ګټ اخلو چې دوی وڅارو او یا هم کله له درسونو وختي وځي موږ یې پیدا کولای شو. د احتیاط د لارښوونې یو ټیم لرو چې موږ له مشتریانو سره مرسته کوي چې خپل هدفونو ته ورسیږي.
کارون کی وای دغه اپلیکیشن له احتیاط سره د دوی پر روانه مبارزه کې یو مؤثره وسیله ده.
د نشې په خوشی کولو کې زما سره ډیر مرسته کړې او ډیر می تشویقوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
څو مهمه خبرونه لنډیز اوري. د دفاع وزارت وای افغان ځنګړ ځواکونو د غزنی ولایت د خواجهمری ولسوالۍ مرکز د وسلوالو طالبانو نه بیرته نیولای. د کورنۍ چارو وزارت وای د کوچنی اختر په درې ورځو کې یو ولس ملکیان او نور لس پولیس د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ټاکل شوی سبا د شنبه پر ورځ د افغانستان په څلور دیشو ولایتونو کې د جمهوریت ریاست د روانو انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوم لیکنې 15 ورځنۍ بهیر پیل شي. یو بس چې د عمان عربي متحده اماراتو ته روان و د دوبۍ په ویلارې کې د یوې پای سره جنګېدلی ولس کسان پکې وژل شوي دي. 12 وژل شوي کسان د هند اتباع و. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په امریکا انتقاد کړی چې په یو ورخصي توګه غوړې د نړۍ سوداګرۍ ته زیان ورسوي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په امریکا انتقاد وکړ چې د فشار او بندیزونو دلارې په نړۍ کې په اقتصادي لحاظ برلاسه غوړي. د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد نن سودان ته تللی چې د پاوز او مظاهره چانو ترمنځ د ستونزې د حل کولو لپاره منځګړتوب وکړي. حکومت په دې تیر یوې اونۍ کې د مظاهره چانو ځپل پیل کړی دي او د 16 نه زیات مظاهره چانې وژلې دي. د یونان په پایتخت اتن کې لمړنۍ دولتي جمعه د همدې کال د سپتمبر په میاشت کې پرانستل کیږي. پارلمان د دې جمعه د جوړېدو منځوري درې کال وړاندې ورکړې وه. د امریکا او مکسیکو چارواکي نن یو ځل بیا جرګېږي چې د مرکزی امریکا نه متحده ایالاتو ته د غیر قانوني مهاجرینو دراتک د مخنیوي په لارو چارو وغږېږي. او وروستۍ خبر دا چې د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د پاکستان او سریلانکا ترمنځ لوبه د باران ورېدو په خاطر لغوه شوه. پاکستان خپل لومړنۍ لوبه په ویسټ انډیز بایللې وه او دویمه یې د انګلستانه ګټلې وه. سریلانکا بیا خپل لومړنۍ لوبه په نیوزیلند بایللې او دویمه یې د افغانستان نه وګټله. افغانستان خپل دریمه لوبه سبا د نیوزیلند سره کوي. لوبه د افغانستان په وخت د مازیګر په 15 بجو پیل کیږي. افغانستان خپل دوه لوبې تر اوسه بایللې دي.
ډیر قدر منوریدونکو، ډیره مننه چې تر دې شیبې په خبرونه کې را سره وې. تر لږ ځنډ وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیلېږي.